السلام علیکم ازادي رادیو ته شراغ لاست د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکښ شذ خبريږي زملالي بشریم تخنیکی چارې رحمت صاحبای پر مخړي د مخکښ شذ تر پروګرام مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
د څو مهمو خبرونو سر لیکونه چارواکي او پولیسي جرګه کې د روزګان د خلکو استازي وایي د ولایت کې زابلس ولې طالبانو ونیول. د پاکستان په سند ایالت کې د دو چټکو ریل ګاډو په ټکر کې لږ تر لږه دیرش مسافر مړ شوي دي. د اوکراین ولسمشر وایي مخکې تر دې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري، دی غواړي له ولسمشر بایدن سره ملاقات وکړي. بشپړ خبرونه. چارواکي او پولیسي جرګه کې د روزګان د خلکو استازي وایي چې د دې ولایت د ګیزاب ولسوالۍ طالبانو نیولې او په چوره ولسوالۍ کې هم څوارلس امنیتي پوستو سقوط کړی دی. په ولسي جرګه کې د روزګان د خلکو استازي بسم الله جان محمدي نن ازادي راډیو ته وویل چې د ګیزاب ولسوالۍ نن یو ساعت مخکې پولیسو طالبانو ته پریښي او میش سرتیري ټول دایکندي ولایت ته تللي دي.
دغه ولسوالۍ سکوت وکړي دا اوس نیم ساعت مخکې
د ګیزاب ولسوالۍ امنیه قومندان للی او د روزګان والی محمد عمر شیرزاد بیا وایي چې په ګیزاب ولسوالۍ کې امنیتي سرتیرو تکتیکي شاته کړی دی. ښاغلی محمدي دغه راز وویل چې په چوره ولسوالۍ کې څوارلس امنیتي پوستې طالبانو نیولي دي. په چوره ولسوالۍ کې د ملي اردو د کنډک رئیس ارکان نجیب الله هم ازادي راډیو ته د دغو امنیتي پوستو د سقوط خبره تایید کړه. د وسلوالو طالبانو ویان قاري یوسف احمدي بیا رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې د ګیزاب ولسوالۍ نیولي او ټول میش سرتیری طالبانو ته تسلیم شوي دي. د غور والی عبدالظاهر فیضزاده تایید کړ چې د شهرک ولسوالۍ طالبانو نیولې. نوموړي نن ازادي راډیو ته وویل
دیروز ساعت 5 عصر
پرون 15 بجې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره زموږ امنیتي ځواکونو د شهرک ولسوالۍ تخلیه کړه. تر دې مخکې د سیمې طالبانو هم ازادي راډیو ته په یو استولي ویډیو کې ادا کړې و چې د شهرک ولسوالۍ ودانۍ او امنیت قومندانې نیولې دي. وړمشپه د شهرک ولسوالۍ د امن نظم پر مرکز د طالبانو د یو موټر بم په چاودنه کې لس افغان پوځیان وژل شوي وو. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی په احمد ابا میرزا کا او زرمت ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبر ورکوي. ښاغلی فدایی رسنیو ته په یو استولي پیغام کې وویل
ایګاش په افغان زړورو امنیتي ځواکونو په پکتیا کې 50 ترهګر چې اکثریت خارجیان دي وژلي دي او ډیری یې ټپیان دي.
د وسلوالو طالبانو وایي زبی الله مجاهد بیا دوی ته د دومره اوخت مرغجوب له اداره د وی او وای د مرزکی ولسوالۍ په نخته کې درې تنه وژل شوی او دا کوي چې د افغان سرتیرو یو پوسټه نیولې او له ډیر شو زیات سرتیري وژل دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي په سره رود ولسوالۍ کې طالبانو د سرقتې لس غړي په پوځي عملیاتو کې وژل شوي. دغه دفتر پرون ماښام په یوه اعلامیه کې وویل په دغو عملیاتو کې څلور نور وسلوال طالبان ټپیان شوي دي. نن سهار د پاکستان په سند ایالت کې د دو چټکو ریل ګاډو په ټکر کې لږ تر لږه دیرش مسافر مړ شوي او 50 نور کسان ټپیان شوي دي. پیښه د هرکی ښارګوټي ته نږدې شوې ده. د خبري اژانسونو په حواله د سند ایالت په ګوډکی ولسوالۍ کې د پولیسو مشر عمر توفیل ویلي له 15 نه تر 20 پورې مسافر لا هم د ملت اکسپرس په نوم ریل ګاډي کې راګیر پاتې دي. چارواکي وایي د ریل ګاډو له ویجاړې شو برخو د ټپیانو د ایستلو لپاره ژغورونکي او کلیوال لاس په کار شوي دي. د ریل ګاډو ادارې چارواکو ویلي چې په دواړو ریل ګاډو کې تر 1000 ډیر مسافر سپاره وو. پاکستاني چارواکو ویلي چې د دې پیښې په اړه څېړنې پیل شوي او د ژغورنې چارې لا هم روانې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي مخکې تر دې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري، دی غواړي له ولسمشر بایدن سره ملاقات وکړي. زیلنسکی ویلي دی به له ولسمشر بایدن سره د امریکا پر هغه پریکړه خبرې وکړي چې د نورد ستریم دوه په نوم د ګازو پر نلیکه یې بندیزونه مستثنا کړي دي. په پام کې ده د امریکا او روسیې ولسمشران د جون په 14 په جنیوا کې سره وګوري. د اوکراین ولسمشر زیلنسکی د امریکا له اکسیوس خبري ویب سایت سره په مرکه کې وویل چې دای به په هر ممکنه وخت کې له ولسمشر بایدن سره وګوري او نوموړی به وهڅوي چې د دغې نلیکې مخه ونیسي. د ویلي دا نلیکه یوه واقعي وسله ده چې دا مهال د روسیې فدراسیون په لاس کې ده. نورد استریم 2 نن لکه پر اوکراین د تیریدو پر ځای له روسیې څخه د بالټیک سمندرګي په تل کې جرمني ته غزیدلې ده. اوکراین تر ډیره له خپلې خاورې د ګاز او نورو تیرو شوو نن لکو د ترانزیت پر فیسونو متکی دی. د یوې نوې سروې نتیجه ښیي چې د ګډونوالو نیمایي برخه په جاپان کې د اولمپیک د سګنی دوبي د لوبو د ترسره کېدو ملاتړ کوي. د یومیروی شمبون ورځپاڼې لخوا په ترسره شوې دغه سروې کې له ګډونوالو دا پوښتنه شوې چې آیا غواړي په توکیو کې د اولمپیک لوبې ترسره شي. نیمایي یعنی په سلو کې 50 ګډونوالو یې ملاتړ کړی دی. تر دې مخکې سروېګانو کې ډېرو ګډونوالو یې د دغو لوبو د لغوه کېدو یا هم د ځنډولو غوښتنه کړې وه. ټاکل شوې وه چې د اولمپیک لوبې تیر کال په توکیو کې ترسره شي، خو خبرې شوې کورونا او بالا مل د جولای 28 ته ځنډول شوې دي.
مخکخي خزي
ازادي رادیو ته ځل بیا شرغ لاست د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروگرام مخکخي شذ خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چاري میرحمت صاحب پر مخړي. زموش په دې خبرونه کې د لومړی ملمنی په اړه درته وایم. صبرینا حمیدی صاحب زموش ملمنه ده چې د بشری حقوقو د کمیسیون د ساحوي دفتر رئیس ده، او دوهمه ملمنه مو آغلی مقدسه احمد زید چې په ننګرهار ولایت کې مدني فعال ده او هلته یو خیریه بنسټ هم لري. لومړی له صبرینا حمیدی صاحب سره خبرې کوو چې د همدا اوس را سره پر لیکه ده. صبرینا جانې مننه چې وخت مو وایستی او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي.
تاسو هم سلامونه او نیکیلی او تاسو هم مننه چې ما ته مو وخت مساعد کو، زمینه مو مساعد کړه چې تاسو د رادیو د سپورت لاره د ځان پاک له خپل د کلونو پاک له معلومات د اوریدونکو سره شریک کړم. خو زه باید یو وضاحت ورکړم چې د زه فعلاً په ختیځ کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون رئیس نیمه، د هغې دندې نه تقریبا یو کال تر مخه ما استعفا ورکړه ده. اوس په یو بله اداره کې د عدلي او قضایي کارپوهي په توګه باندې کار کوم، او په زمن کې د په ختیځ کې د بشري حقونو د میرمنو د حقونو د فعالې په توګه باندې خپل همکاري د ولس سره او د میرمنو سره لرم.
بله ډیر مننه حمیدی صاحب چې تاسو په دې اړه باندې هم زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړل. دغه اداره چې تاسو یادونه وکړه چې د عدلي او قضایي برخه کې تاسو سلاکار یاست یا په دې اداره کې کار کوي، دغه یو غیر دولتي اداره ده که له دولت سره تړاو لري؟
نه، البته دولتي اداره ده. فعلاً د چارو په اداره کې د حقوقي کارپوهي په توګه باندې دلته کار کوم په عدلي او حقوقي او تقنیني او قضایي چارو ریاست کې.
بله ډیره مننه حمیدی صاحب چې تاسو په دې اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکوي. لومړی به راسم دې پښتنې ته چې په ننګرهار ولایت کې په دې وروستیو کې ولې د سول چې هدفي وجنې ډیرې زیاتې سوې، او په ځانګړې توګه ښځینه فعالانی او خبریالانی ترور سوې، د دغو هدفي وجنو د تحقیقاتو په اړه تاسو څه معلومات لري؟ آیا په دې اړه باندې کوم تحقیقات سوی دي؟ د بشری حقوقو د ادارې له کمیسیون سره تاسو په تماس کې یاست؟ دوی په دې اړه څه موندلې دي؟ کوم تحقیقات یې کړی دي او تر کومه ځای پورې رسیدلې دي ستاسو د معلوماتو له مخې؟
البته کوم معلومات چې موږ فعلاً د افغان د ښځو شبکې د ادرسه د ملکی افرادو د وژنو په اړه باندې، به خاصتا د میرمنو د ټارګټ وژنو په اړه باندې، په ځمن کې فستانه میرمنې چې مثلا د هدفي وژنو قرباني شي، اکثریت د سیاسي سکتور کارکونکو، او په ځمن کې د بیان د ازادۍ کارکونکو د خپل حالته د مدني فعالینو د پرواغه کسان چې د بیان د ازادۍ د حق لپاره او د خبريالۍ په ډګر کې فعالیت لري، دا غي د لپاره د تشويش او انګیدنې وړ وو. هم په مرکز کې هم په ولایتو کې په دې اکلو باندې دا غي سره خبري اترې شوې دي. مثلا ما د خپل ادرس نه د بازي کسان سره نه معلومات مغوښتې دي، او مغوښتنه ما ته مونږه دا کړې ده چې د دې مسایلو د مخنیوي لپاره باید پاینده چې جدي تدابیر ونیول شي، او دا مسایل د سیادي ونه ګڼل شي، ځکه که عادي وګڼل شي کېدای شي چې د عام د میرمنو د فعالیت ته دا ساده مورسه، یا هم هغه د فعالیت ساحه محدوده کړي، او هم میرمنو هغه کوم جرأت چې لري کوم باور چې ځان باندې پیدا کړی یا کوم وړتیا چې پیدا کړی دا هغه افغاني ارزښتونو پر رڼا کې دي ته صدا موضوعیانو رسیږي. او د بشري حقونو کمیسیون خو معمولا د ملکي افرادو د وزن پاک لبانه البته هغه خپل دریض لري د قضایا تعقیبي د مستند صادقۍ د دغه قضایا او د تعقیب د لپاره اعلامي ورکي د کارونه باغې اتمان کړی دي. زه په دې باندې باوري مې ځکه دا د غې په پلانونو کې شامل ده. دا کارونه به د تر سره کړی او دا فعالیت به تر سره کړی هغه خپل عدالت غوښتنه به کړی خپل غږ به مربوطه مراجع او تر رسولي د دغه قضایا او د تعقیب د لپاره د عدلي تعقیب د لپاره او د عاملینو د نیولې د لپاره او د دغه څه واقعیاتو د نورو واقعیاتو د مخنیوي د لپاره به د خپل اقدامات کړي. ځکه دا د سیادی مثلا نه دولت په دې کې چپاتې کېدای شي نه مدني ټولنې نه ولس او نه میرمنې چې بیخي اته هغه د رسمي فعالیت هم نه لري هم میرمن خپل غږ پورته کړی د رسنیو د لارې مرکې ورکړي دي خپل غوښتنې ویلې دي د دې فامیلونو خپل غوښتنې ویلې دي. منګه په مرکو کې ما خپل غوښتنه هم دغه د رسنیو د لارې ما خپل غږ پورته کړی دی خصوصا په هغه وخت کې چې مثلا ملالۍ میوند ترور شوه د هغې نه وروسته بیا د انعکاس درې خبرې اعلانې ترور شولې بیا د سي سکتور درې کارکوونکي په یوه ورځ یا کارکوونکي په بل ورځ په دغه اکله باندې هم د محلي رسنیو د لارې او هم د مرکزی رسنیو د لارې ما خپل غږ رسولی دی. هغه خپل د تجربې د مخې مې خپله غوښتنه شریکه کړې ده او همدارنګه د افغان ښځو د شبکې د تاریخ نه چې هلته مونږ یو شبکه لرو دی یو واټساپ ګروپ لري انده په هغه واټساپ ګروپ کې مونږ خپل نظریات شریکوو او دا نظریات بیا د اعلامیو په شکل باندې منګه مربوطه مرجع او تام په مرکز کې هم نړیوال ټولنې ته او هم نور ترسو.
بله حمیدی صاحب زموږ ځخته ست درځي.
بله
بله مننه حمیدی صاحب. تاسو د عدلی او قضایی اداره کې د حقوقي کارپو په اړه باندې کار کوي د امنیتی پیښو د قربانیانو په اړه خبري وکړي که د کورنۍ تاوتریخوالي د قربانیانو په اړه خبري وکړو د کورنۍ تاوتریخوالي قرباني شذو ته په افغانستان کې دوی څومره عدالت ته لاسرسي لري آیا دوی قضایی او عدلی ادارو ته د هغوی خدماتو تر لاسه کولو ته لاسرسي لري آیا دوی په اسانۍ باندې دغه خدمات تر لاسه کولای سي که د دوی مخې ته ګڼ خندونه دي او هغه خدمات چې دوی باید تر لاسه کړي نسي کولای.
البته دا مونږ او تاسو جواب ده چې د میرمنو د لاسرسي په برخه کې عدالت ته ستونزې او مشکلات شته دي خصوصا په لرو پرتو سیمو کې هغه میرمنې چې مثلا د تاوتریخوالي قرباني دي اوس یو څه ناڅه په مراکزو کې مونږ هغه سیستمونه هم جوړ شوي ادارې هم فعال دي او خوشبختانه مثلا د وکیلانو په قطر کې مونږ خزینه مدافع وکیلان لرو خزینه سارانوالان لرو حتی په مرکز کې خزینه خوزاد شته دی چې هلته میرمنې خو دا مسایل صرف د ولایات هم د مراکزو پورې مختص دي او په مرکز کې خو هم دا شته دی مونږ په لرو پرتو سیمو کې ستونزې او مشکلات شته دي. یو دا چې میرمنې اقتصادي خپلواکي نه لري دا د میرمنو د لپاره غټه ستونزه ده که دوی تناد د څه تاوتریخوالی نه چې دوی مثلا یا د فزیکل تاوتریخوالی سره مخامخي دوی مثلا د ملکیت د حق نه محرومیږي د میراث د حق نه محرومیږي دوی د نفع د قرابت د انکار سره مخامخ کیږي د نورو ستونزو سره مخامخ کیږي اول خو دوی خپل حقوقي پوهاوی نه لري کوم لري په د اقتصادي خپلواکۍ نه لري دودیز مشکلات دي او امنیتي ستونزې دي په ډیرې سیمو کې مثلا عدلي او قضایي ارګانونه په هغه سیمو کې فعالیت نه لري په مراکزو کې دي د دې راتګ مرکزونو ته بیرته تګ اما د پخوا په پرتل لاسرسي د دې نسبتا ښه ده باورم د دې زیات شوې ده د پوهاوی پیدا کړل لکه لاس کاله مخکې چې پرتل کو یا پنځه لاس کاله مخکې چې میرمنو خپل داغ په نوم باندې نو غوښتل چې خپل هغه پورته کړي اوس میرمنې په دې باندې واقع شوي اول هغې کوشش کوي چې خپل د کورنۍ د مشرانو د طریقه مثلا په منطقه کې د متنفذینو د طریقه او قومي مشرانو د دیني علماو د طریقه کنی به عدلي او قضایي ارګانونو باندې باوري دي خاص بخصونه دی لپاره اختصاصي جوړ شوی دی. مثلا د تاوتریخوالي پاکله د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د مند سارنوالي د اختصاصي محکمه ده چې دوی ته جوړه شوې ده. دوی کولی شي چې هلته مراجعه وکړي. یعنې شل کاله او اتلس کاله مخکې موږ دا شیان نه لرل. اوس شته دی یو څه ناڅه سهولتونه هم د سیستمونو په جوړولو ایجاد شوي دي، هم د خلکو د پوهاوي ده. خو بیا هم موږ په دې باندې بسیه کېدای نه شو، ځکه ستونزې او مشکلات زیات دي. تر دې دمه هم زمونږ په کول کې زمونږ میرمنې مثلا عدالت ته د لاسرسي د حق نه مستفیدې نه دي، برخمنې نه دي، ستونزې لري او دې ته کار پکار دی. او په اوسنیو شرایطو کې خو د نامنۍ دا هم د میرمنو دپاره غټه ستونزه ده. د میرمنو په حقونو باندې خپل هم تاثیر کړی، هغه میرمنې چې مثلا د نورو میرمنو د حقونو د خوندیتوب دپاره دوی فعالیت لرلو، د دوی د ساحه د فعالیت د پخوا په پرتله باندې ډېره محدوده شوې ده. پخوا که دوی لرو پرتو سیمو ته تللي کار یې کولو د خلکو په منځ کې، اوس نشي کولی هغې. او ستونزې او مشکلات دغه که هلته میرمنې تللی ونه شي، مثلا دفاتر وجود نه لري، طبعا د هغه میرمنې چې متضررې دي زیانمنې دي، دوی د ستونزو سره مخامخ وي. نو د دوی د ستونزې د حل دپاره هم د څرنګه چې لازمه ده هغسې اقدامات نه کېږي. او په دې کې د نړیوالو ټولنې مرسته هم ډېره تاثیر ګذاره وه، ځکه همدغه د نړیوالو ټولنو مرستې وي چې انجمنونه یې جوړ شو، مثلا ټولنې جوړې شي د دغه ټولنو د لارې د تاوتریخوالي د کمښت دپاره، د میرمنو د حقونو د تحقق دپاره مختلف فعالیتونه کېدل، حقوقي مساعدتونه کېدل، مرستې د دوی سره کېدې، حقوقي مشورې دوی ته ورکول کېدې. هغه ادارو مس خپل فعالیتونه محدود کړي دي، خصوصا په لرو پرتو سیمو کې دا فعالیتونه چې محدودېږي دا د میرمنو په وضعیت باندې خپله تاثیر لري.
بلې حمیدی صاحب، زه غواړم چې تاسو په خبره کې یو بل اضافه هم شاید تاسو غواړئ ووایئ، په دې اړه هم چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون هم په افغانستان کې رامنځته شوی دی، او د دې قانون له مخې هغو کسانو ته سزا ورکول کیږي چې د ښځو له حقونو څخه سرغړونه کوي او پر هغوی باندې ظلم زیاتی کوي. او ښځې کولای شي چې په دې برخه کې د دغه قانون څخه په استفاده خدمات ترلاسه کړي. زما بل پښتنه به حمیدی صاحب په دې اړه وی چې تاسو وینئ چې په ډیرو سیمو کې د افغانستان د ښځو نارینه خپلوان هغوی ته په جایداد کې حق نه ورکوي، هغه ځکه چې د دوی برخه کې هغه ورته نه ورکوي، او په یو نه بل ډول باندې دوی ته د پیغور په جوړولو یا د دوی د سرکوب کولو یا د ځپل په خاطر باندې دوی ته دا خبره کیږي چې یعنی دا شرم دی چې ته خپل حق غواړي. په دې برخه کې که د یو چا سره دا ډول ناانصافي کیږي، د دوی د کورنۍ نارینه خپلوانی ورونه یا کوم نور خپلوانی ورسره دا ډول ظلم کوي، لومړی اقدام چی شي دی چې دوی باید وکړي؟ چیرې ولاړې سي؟ کوم ځای کې مراجعه وکړي؟
البته د محرومیت میراث مسله زمونږ او ستاسو په ټولنه کې په لوړ ګراف کې ده، چې اکثرا یو خود دودو دستور د مخې، خصوصا هغه سیمې چې مثلا پښتونشینه سیمې دي، په دې سیمو کې دا مسله اوسه پورې نه ده عامه شوې ده، چې ډېر کم تعداد دا به م نه وایي چې بیخي نشته دی. یو تعداد به دغه انصاف وکړي چې مثلا په میراثي مال کې د کورنۍ میرمنو ته که هغه موري که خوري یا تروري، هغې ته هغه په متروکه مال کې برخه ورکړي. خو داسې فامیلونه هم شته دی چې دا مسله تر ډېره ملا یو ننګ وار ګڼي، چې څنګه موږ خور لور ته مثلا د میراث په میراث کې موږ برخه ورکوو، برخه ورکوو، هغې د میراث محرومه کړي، نی ورکوي، او ورته وایي چې یو بو ډوډۍ دې مثلا خورې تر کومه وخته پورې چې دلته ناسته اوسي. دا ستونزه شته دی، د دې ستونزې سره خویندې زمونږ لاس او ګریوان دي. حتی همدغه د میراث په محرومیت کې داسې وخت شوی دی چې د خپلوۍ نه د یو ورور د خور د خپلوۍ نه انکار کړی چې دا زمونږ قطن خور نه ده، داسې مسایل هم پکې راپېښ شوي. نو مشوره اوسه چې قانون ایجابه همدغه ده چې په اول قدم کې د دوی د حقوق ریاستونه دي په ولایاتو کې، هغې ته د مراجعه وکړي. د عدلي ریاستونه هغه بیا د حقوقو عملیتونه لري په دغه ځای کې، اول د حاکمیت د لارې یا د مینځګړیتوب د لارې دغه فامیلي قاضي د میراث محرومیت مخ ته ځي. په راسم د مراکز د ولایتو تنشیر تللی، په ولسوالۍ کې د حقوقو مدیریتونه شته دی، هلته د مراجعه وکړي. قومي مشرانو ته د مراجعه وکي. که نه داغینه ورسته مثلا کدا موضوع به د سه د زور او جبر ارخ پیدا کوي او پدې کې نور تا تاریخوالی را پیخیږي، ځکه که منشا مثلا د میراث محرومیت چیز دنی وخت پکې نور فزیکی تا تاریخوالی او رواني تا تاریخوالی او اتا محدودیت او په انزوا کې ساتل او دغه مسایل هم دی د میراث په محرومیت کې را پیخیږي. هغه وخت کې نو به د حقوق ریاستونه یا د قضیه خپل سرنوالي ته مخول کوي، هلته تعقیبیږي، د هغې د لارې به محاکم ورته ځي که نور تاوتریخو نور انواع د تاوتریخوالی فکر پیخ شوی او دغه قضایا او جرمی عنصر پکې پیدا شوی، دا به محاکم ته ځي او پرته داغینه که په حقوق ریاستونو کې حل نشو بیا د مربوطه ولایت هغه د محاکم ته ځي یا د مربوطه ولسوالۍ محکمې ته ځي، مدني دیوان ته او هلته بررسی کیږي دا قضایا، حق تثبیتیږي د هر چا او هغې ته ورسپارل کیږي. خو دا پروسې هم لږ ذره زمانګیري دي او وختګیري دي، خو منته د حل لارې همدا ده. اول خو کیدای شي چې په خپله منطقه کې با انصافه خلک وي او د دوی حق تثبیت کړي ورته ورکړي، که نه بیا دولتي پروسیجر په همدغه شکل باندې دي.
بله حمیدی صاحب، مننه ستاس د معلوماتو څخه. تر ډیره پوری لیدل کیږي چې یو نارینه د بل نارینه لاس ورکوي ورسره او د هغه پر خوا دریږي، او په ډیرو مواردو کې داس لیدل کیږي چې په شذو ورته مراجعه کړي وي د سیمې او خلکو ته، او خوغوي د دې د نارینه خپلوانو سره ودریږي او د شذ ته انصاف نه ورکوي، یعنی هغه ملامت غني، ځکه چې د همدغه نارینه په کورونو کې داس نور شذ ست چې بیا د دوی څخه هغوی خپل حق غواړي. نو د دې بیرته هم شای هغه یو بل تلاس ورکړي او د شوز پر خبره باندې غوښونه نيسي، او له همدې کبله دا ډول قوانين رامنځته شوی دي چې شذ کولای سي د افغانستان د قانون لمخې پر مخ لاړ سي محکمو ته مراجعه وکړي. او لکه اوریدونکو حمیدی صاحب چې تاسو ته یادونه وکړه چې په دغه ادارو کې شذ کولای سي چې مراجعه وکړي او خپل حق تر لاسه کړي، ز به تاسو اوریدونکو ته د خپل ټلیفون شمیرې اعلان کړم. که تاسو غواړئ چې زموږ لملمنی صبرینا حمیدی صاحب څخه کوم پښتنه وکړي یا لمر سره کوم تبصره شریک کړي، پر دغه ټلیفون شمیرو موږ ته زنګ وهلای سي 0500 8222 55 او 0599203540. ل خپل شدینه اوریدونکو می ځانګړي هله د چې مشته ټلیفون وکړي او لمر سره خپل تبصره شریک کړي یا زموږ لملمنی څخه پښتنه وکړي. حمیدی صاحب، تاسو bale ز فکر کوم چې زموږ سره یو اوریدونکو د استاس په اجازه به اوریدونکو راوخلو. مهرباني وکړي، ازادي رادیو ده.
سلام علیکم، جوړ په خیر بشیر جان، تاسو او ملمنو ته سلام وړاندې کوم.
وعلیکم سلام، تاسو خپل نوم وایست او کوم پښتنه لري؟
او جعفری د کندهار.
جعفری صاحب، مننه چې زنګ مو وهلی دی. د حمیدی صاحب څخه کوم پښتنه لري، مهرباني وکړي.
او د حمیدی صاحب سره پښتنه ده چې یو نه مخ کې بي بي سي یو راپور نشر کړي چې دا کومي عاجزي یا سیاستاري چې دا د پولیسو په دې کې کې دا د تر سره کوي، یعنی دا له ډیر بد وضعیت سره مخ شوی دی. دغه فاطل باندې اوس کچیر دی معلومات لري چې دغه وضعیت اوس پر کمال دی، او دا جلال آباد ته بل باندې څه پښتره داده چې دا د سولې فاکل دا څه نظر لري.
ډیر مننه جعفری صاحب چې تاسو خپل پښتنه مطرح کړه. تاسو هدف په د سرتورو او د عجزو د دغه څخه به تاسو هدف شځي، نو اوریدونکو تاسو د جعفری صاحب په پښتنه هم اوریدا او دا پښتنه به بیا موږ د حمیدی صاحب مخې ته ایږدو. یو بل اوریدونکو دې مهرباني وکړي، ازادي رادیو ده.
سلامونه جناب تاسو ته محترم ملماته ټول هیوادوالو ته فضل هدي ورداګم.
وردک صاحب، مننه چې زنګ مو وهلی دی. که تاسو له حمیدی صاحب څخه کومه پښتنه لري، مهرباني وکړئ.
مننه، نو پښتنه به په داسې ډول باندې ویل کړه څرلی چې موږ په خوله باندې ویو شي ښځه د ټولنې یو څوک ده، او ښځه په جامعه کې ده، او چیرته ښځه ده وي یا ژوند ناشونی دی، او بیا هلته سلامال معامله کړو موږ، یعنی هغه سې لکه څرلی چې اسلام ویلي هغه سې شای موږ نه کړو په کورو کې او په لرو پرتو سیمو کې، یعنی زه له موږ زیاتی ورسره کړو لکه څرلی چې په خوله باندې ویو شي، یعنی ښځه د ژوند یوه برخه جوړوي او باسې په عمل کې بیا هغه سې نه یو. نو د دې درنې ملمنه نه پښتنه دا غدا چې یو سیمو کې چې لره پرتو سیمو کې ژوند دا کاسو لري چې په خوله باندې یو شی وي په ډړه باندې بل شی وي یعنی په جامعې کې ټولنه ته چوزي وي چې خزه والا خاده او خزه ټولنه جوړو خزه جامعې جوړو او کله چې بیا کور ته لور شالت بیا زموږ موزیاتای کو خزه وهې تکایي او حق نو ورته ورکوي دغه د فورا د څه پیغام دی دغه د فورا د څه یو توصیه ده مننه
ډېره مننه وردک سپ تاسو پښتنه مو واخیسته حمیدی سپ تاسو د وردک سپ پښتنه مو اوریدل او د جعفری سپ خو فکر نه کوم چې هغه معلومات به تاسو ولري چې د پولیسو په لیکو کې د شذو سره تاسو ته خواله
سم تقریبا په دې برخه کې د جعفری سپ پښتنه تر یو اندازې پورې واقعیتونه ته نږدې مو واقعا هغه مننه چې مثلا پولیسو په صفوفو کې دنده ای ځکه دی یو سلسله ستونزو مشکلات سره مخامخ په هغه وخت کې د بشري حقوقو په کمیسیون کې ما یا نور د میرمنو ګروپونه او شبکې وي د فعالیتونو لرل د کوخه هم دي لپاره کول ځکه ټولنه ارزښتونه ته په کتو باندې باید موږ په هر فاکتور کې میرمنې ولرو هیڅ فاکتور پرته د میرمنو ستون هغه پرمختګ هم نشي کولای او څنګه چې لازم ده خپل دنده مې جاتا وینشي ستونزې او مشکلات تر یو اندازې پورې دی لرل چې اوس په مداخل کې خپل پولیس مثلا د پولیسو شوراګان لري په راس کې یو د شورا مشره ده چې هغه راځي خپل ستونزې او مشکلات هغه د شورا مشره ته وي د خزینه پولیسو د شورا مشره ته هغه د حل لپاره لازم اقدامات اول خپل ارګان کې او خپل ارګان کې ورته د حل لپاره پیدا نکړه توثیقوالي د منې کمیسیونونه دي د میرمنو د زاورونه د منې کمیسیون کمیټې دي هغه کمیټو کې په دې باندې بس کیږي او ډېر په محرمیت باندې دغه د فار د یو حل لپاره پیدا کیږي مثلا په خو د یغه لازم امکانات چې د ایتا د لباس ته تبدیلی د شتون د مناسب ځای د بودباش د ایتا د انتقال دغه مسایل نو دغه مشکلات تر یو اندازې پوري د دې رفع شوې دي د ایتا بعض وخت کې امتیازي امکانات هم ورکول کیږي تشویقي ورته ورکول کیږي او د خپل حالته ومنګ ډیرې میرمنې تشویق کړي دي چې دغه صفوفو ته مراجعه وکړي ترڅو موږ وکولې شو چې سمه توګه باندې هغه مسائل ته چې د کاش په مرحله کې دی په هغه کې ځینې میرمنې داخلي هغه ترڅګي وشي ستونزې به واقعا تر دې دمه به یو څه ناسي خو د پوښتنه په پرتله باندې د ستونزو ډیر کمښت پیدا کړی دی مثلا په تاسو د سلوک د امیرینو کې د دې تغییر راغلی دی د امکاناتو په برابرولو کې اته یو وخت په یو میرمن بچ د پولیسو صفوف ته راتل دي ته ورته د قرب سترګې کتل کېدل اگر ستونزې وسته نشته ده کوم شی دی او بل پښتنه تر ازما چې ورور پښتنه وکړه چې غږ ملاري
بلی و حمیدی صاحب دوی داسې ویل چې یعنی ګواکې ځینې افغانان د شذو په برخه کې اسلام نه مني او د شذو چې ورها خواته سی بیا په خپل باندې اسلام یادوي
او ظاهر یو شه ده او باطن بل شه ده کنه په ظاهر کې وایي چې خزه موجود ده خو دا د ظاهر او باطن سره یو دي چې زموږ د وخت نه ده چې خزه پرته د دې چې لوړ شخصیتونه په خپل غي کې لوبولې دي څنګه چې دغه څه چې موږ په افغاني رسم په اساس وی چې کور ودانه ده نو که یو میرمن نه سبا نه نو چې ولا کور مې وران ده کور په مور نه وای خزه په کور کې محوري رول لوبي د اولاد د تربيت په برخه کې د کورنۍ د انسجام په برخه کې د کورنۍ هغه د حیثیت په ساتلو کې دومره چې خزه قرباني ورکړي نو نارینه دم ته ظاهر او باطن ورته یو شي چې ظاهر کې وای چې د پلاته د میرمن ژوند نشونه ده اماغه څه دی ورته احترام د انسان په سترګه صرف موږ د انسانیت د چوکاټ نه د دین نه پورته سن وړو څه چې انسانیت کې جاب کړی انساني کرامت ته درناوی اصل دی د هغه په مقابل کې رعایت کی او یو انسان په بل انسان باندې برتریت په داسې حالت کې نه لري چې یو جنس د پاتې کې بل دی وزوري نو زورونه د ددو کې یو خه ماحول دی برابر کې ترڅو راتلونکي کورنۍ نظام هم د دې خې د اولاد تربیه خیاو خو شخصیتونه د ټولنې ته وړاندې کی چې همدغه خو شخصیتونه پرته د دې چې خپل ځان ته مؤثر واقع کیږي کورنۍ ته مؤثر واقع کیږي او ټولنې ته او دغه مؤثریت په کورنۍ کې خصوصا په افغاني کورنۍ کې د نارینه او په حمایت او په ملاتړ باندې کی نو دا ملاتړ د یو لري خپل د میرمنو نه د خویندو نه د میندو نه په کور کې
بلې حمیدی سبلا کتاس چې یادونه وکړه چې په کورنۍ او چاپیریال کې باید شما حل برابر سي چې د زورونی او د تاوتر خوالي کچه کم سي مخکې د پولیسو په لیکو کې د زورونی خبره وسوه دا یوازې یعنی په د پولیسو په لیکو کې وي که په هر ځای کې وي که د کور څخه د باندې یاد نه نوي همدغه نارینه به یو شذ زوروي نو آیا تاسو په نظر باندې د څنګه کېدلای سي چې موږ د دې پر ځای چې تمرکز مو حکمو پر شذ باندې وی چې تبای داسې وکي تبای داسې وکي ځکه چې یو شذ چې په جامعه کې حضور ونه لري هغه نیمه ده او ټولنه پرمختګ نس کولای لکه تاسو چې ویل نو څنګه موږ کولای چې خپل ځامن باید په شتو غلویان کړو هغه ته سم تربیه ورکړو چې شذ پرېږ د خپل ژوند ته او فعالیت ته
دقیقا دی که کورانی تربیه خصوصا در مرد خواروزن اولاد در پر دیره مهمه ده چه خپل نرینه اولاد پا دی بانه دیتا او اصایی پا دست شکل بانه تربیه رد که چه اغا در پرات دادی چه در کورانی مرمونو تا احترام لری پا بیرون که پا اجتماع که پا تحصیلی محاول که پا تعلیمی محاول که دغسه چه نرینه خپل موخ و عداف لری دغسه ده خزینه جلسم دی موقعی ور که چه اغای خپل موخی، اغا مشروع موخی، اغا قانونی موخی خپل تعقیب که خپل در شخصیت در جوراونه در پاره کارو که او اغای در زن در دی نمتظره ری احساس نکی چه در دی در ضرار پا اساس بانه اغای در خپل اکونو نمحرومی پاتیشی نو کورانه تربیه پا دی که دیر رول لری چه منگ اول پا کورانه که باید پرتا در توفیر ند اولاد پا منز که چلندو لرو دسته ونوی چه دا نارینه جنس یا و جنس نا بلتا برتریت ورکو دوارو تا اغا مساوی فرصتونا مساید کو مساوی امکانات ورطا مساید کو او اغای تا ام پا کورانی ما حول که ام پا طولانیز ما حول که ام اتا پا نورو برخو که چه دا قدم دی فعالیت تا اغای تا دا سرگنده کو چه تاسو اغا خپل اساسی موخ تاقیب که خپل ادا دا خبر دا جنسیت پر بنابانه پا طولونا که وزور مو پیدا که وی خپل دا شخصیت پر بنابانه پا طولونا که وزور پیدا که او شخصیتون خپل دا ثابت که چه بل چه تا تاسو زیان سبب نگرده بلکه که محصر هم زن تا واقع شده هم طولنه تا او هم آقا کسان چه ستاسو پشاو خواه که حضور لدی نو که کورانوی که داغا مسئله دا کورانوی نه در منزوی ورل شید دا تبان پر طولنه بانه پر اجتماع بانه او آقا مثبت بدلون بانه پر طولنه که تحصیل داری یعنی آقا بعض دودونه چه ناور دودونه منگلرو داغی ناور دودونه زیاد منگا مثبت دودونه نیسی داغا مثبت دودونه چه خپلا رواد شد داغا اخلاقی میارونه چه تقویه شد پر طولنه که طولنیز اخلاق جو شد خود با خود کرکترونه که مثبت تغییر داغه خود با خود پر طولنه که تغییر اولید
بله حمیدی صاحب اوس به ورسم یو ځینو اوریدونکو ته مهرباني وکړي آزادی رادیو ده
الو اوری خوری
بله و ستاسو ژغ مشترک
واخ مې درځي هم دا چې د جنگو د هغه نه د شیرزاد نه راغښې وی او دا خاون من سید شوی دی لاره کې داسې ولایت ته روان وو لاره کې طالبانو هغه وویشتل نو یم د ماشومان مې تیمان دي نه سواد هم نه لرم سواد والا هم نه یو زه هم که داسې چې یو کار هغه راته هغه کړی ویم
و تاسو کولای شئ چې خپل نوم ووایست
خپل نوم یې مزدلفه دی نوم مې د شزاد وي راغلی یم دلته مې کارتین کې دلته تر دې زمانه سره مې یم خو څه واړه واړه بچ مې دي یو مې دلته حیاتۍ کې هغه کړی وم هغه یې نه او داسې یو مې نجارۍ کې هغه کړی داسې واړه دي غونډه
ډېر مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی ستاسو پوښتنه به حمیدي صاحب ته کښېږدو چې دوی په دې اړه باندې یو څه معلومات راکړي چې دا ډول ښځې چې یعنی لکه تاسو چې وویل چې تاسو سواد هم نه لري او رسمي وظیفه نسئ ترلاسه کولی او کوچنیان مو په اصطلاح تاسو داسې څوک د مالي لحاظه نه لري چې ورته ګټه وټه وکړي حمیدي صاحب تاسو زموږ د اورېدونکي خبرې واورېدلې دا ډول شدی څنګه کولای شي چې مرسته ترلاسه کړي یا دولت ورته یو څه وکړي
البته موږ په دې د خویندو سره دولت ته د خبره کوم قانون چې دولت لري چې د شاده او معلولینو د ملاتړ قانون دی یعنی د دغه قشر نه حمایت کوي هغه کسان چې بې سرپرست دی دوی په دغه قانون په اساس باندې او معلولینو ته او شاده او فامیلونو ته یو سلسله امتیازات ورکوي چې هغه یو پروسیجر لري چې د دوی هغه تثبیت به د حقایقو کېږي وروسته د دې چې هغه مستند کېږي هغه مرایل خلاصېږي کمیسیون به په دې تصمیم نیسي دوی ته یو کتابچه ورکوي او د هغه کتابچې په اساس باندې هم دوی ته معاش ورکول کېږي دوی کولی شي چې که دوی په ننګرهار ولایت کې ځکه دوی خور اشاره وکړه چې ما شیرزادو د ولسوالۍ نه د جګړې په اساس باندې راغلی یم او خاوند مې خپل په جګړه کې د لاسه ورکړی دی نو هغه به حتماً شهید وي دا په کومه واقعه کې چې هغه شهید شوی د هغې واقعي تاریخ به د امنیتي ورګانونو سره ثبت دي، امنیتي ورګانونه په دې باندې خپل نظر ورکوي. وروسته د دې چې هغه د دې شهادت تثبیت شو، بیا دوی کولی شي شهاده او مالونو ریاست ته مراجعه وکړي. هلته پرته د دې چې مثلا امتیازات ورکول کېږي، دغسې بې سرپرسته ماشومان هلته په دارالیتامونو کې د روزنې لاندې نیول کېږي. بې سرپرسته ماشومان حتی بعضې هېوادونو کې زمونږ افغانان دي یا بهرني کسان دي چې د داسې فامیلونو ماشومان سپانسر کوي، یو اندازه د دوی د تعلیم په برخه کې مرسته کوي. خو ټول دغه امکانات خپله د کار او ټولنیزو چارو ریاست دخوا برابرېږي. د حرفوي زده کړو زمینه د دغسې فامیلونو ماشومانو ته هم برابروي، حتی میرمنو ته هم برابرېږي. نو دغه خور کولی شي زمونږ چې هلته مراجعه وکړي، او که دا د جګړې په اساس باندې بېځایه شوي داخلي بېځایه شوو سره د مهاجرینو ریاستونه مرستې او کومکونه کوي، ځینې امکانات ورته برابروي. دغه دواړه مراجع دي چې د دغه مراجعو نمایندګان به په مختلفو کمیټو کې د دغه لري عضویتونه لري. په هغه کمیټو کې ځینې بهرني ادارې هم دي، مثلا مرستې کوي د دوی سره، کومکونه کوي. مګم وروسته د هغه بهیر نه چې د دوی هغه شهادت تثبیت شي، د دوی مالیت تثبیت شي، دوی سره مرسته ترسره کېږي. او کولی شي چې که دا خور هلته مراجعه وکړي، دوی ته د کارموندنې زمینه هم، ځکه هغوی سره کار او ټولنیز چار ریاست کوي بعضې مقطعي پروژې، او کولی شي چې دوی ته یو مرسته د دوی سره وکړي. نو دولتي مرجع د قانون په اساس باندې دغه دوه ادارې دي، دا فورکۍ کولی شي چې د هغې په مرسته باندې حتی که نور څوک نه وو، اول خو به نږدې په دوستانو کې څوک لري، که نه زما د تلیفون شمېره به یا به د چا نه واخلي، زه به ورسره د تلیفون د لارې هم مرسته وکړم. هملته چې کوم د ادارو کارکوونکي او مسؤلین دي، هغې سره به خبره وکړو چې هغې څه امکانات فعلاً لري د دغسې کسانو او د دغسې زیانمنه د جنګ د جګړې د زیانمنه کسانو سره، چې هغه مرستې د دوی په اختیار کې او لاسرسی ورته پیدا کړي.
ښه، حمیدي صاحب، که په دې اړه یو څه معلومات ورکړي چې ستاسو دفتر څنګه پیدا کېدوی؟
زه خو فعلاً ما وویل چې زه خو فعلاً په کابل کې، ما په مرکز کې ما دوی کولی شي چې زما د تلیفون شمېره ورکوي. همدا اوس هم زه ټولو دوستانو ته، هغه کسان چې حقوقي مشورو ته اړتیا لري، که ورځې یا مثلا فقط چې زه د رسمي کار نه فارغه اوسم او کار مې ډېر داسې عاجل او جدي نه وي، زه د دوی په خدمت کې یم. فامیلي مشورې زه دوی ټولو ته ورکوم، زما شمېره به ورسره وي. زه به د هغې کسان چې هلته معذف دي د هغې ادرس به ورکړم، لازمه راهنمایي به ورسره وکړم، او که کله ننګرهار ته لاړم نو لاسنیولې به ویسم مرجع ته، کنه چې زما ما سره تلیفون د لارې په اړیکه کې شي، زه به پوره معلومات هم د دوی نه والمه او لازمه راهنمایي به لارښوونه به ورته وکړم.
ډېره زیاته مننه حمیدي صاحب. مزدلفه خور کوي چې تاسو دلته زنګ وهلی و، ستاسو زنګ قاته سو، که یو ځل بیا موږ ته زنګ ووهئ. زموږ تخنیکي همکار میرحمت صاپی به تاسو ته د حمیدي صاحب د تلیفون شمیره درکړي، او تاسو بیا کولی سئ چې د دوی سره مستقیمه تماس ونیسئ او خپله ستونزه ورسره شریکه کړئ، او دوی به هغه دفترونه در په ګوته کړي چې تاسو کولی سئ له هغه ځای څخه مرسته ترلاسه کړئ. صبرینا حمیدي صاحب، ستاسو د وخت څخه ډیره زیاته مننه چې تاسو په دې خبرونه کې ګډون وکړ، او زموږ اوریدونکو ته مو د دوی د پښتنو ځوابونه وویل. اوس هم ورځم اوریدونکو خپلې دوهمې میلمنې ته، مقدسه احمدزی په ننګرهار ولایت کې مدني فعاله ده، او دا په دې ولایت کې یو خیریه بنسټ هم لري. مقدسه احمدزی د لوګر ولایت د ازر ولسوالۍ ده، او اوس په ننګرهار ولایت کې اوسي. دې د سیاسي علومو په برخه کې زده کړې کړې دي، او شاوخوا اته نه کاله کېږي چې په ننګرهار او ختیځ سیمه کې په عامه پوهاوي او خیریه کارونو بوخته ده، او د دې د فعالیتونو ډیری تمرکز پر ځوانانو، ښځو او کوچنیانو دی. همدا اوس مقدسه جان له موږ سره پر لیکه ده. ډیره مننه مقدسه جان چې موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي.
مننه بشیر خور، سلام تا ته او ټول اوریدونکو ته. لساس هم مننه چې په دې خبرونه کې موږ ملمنه کړم.
احمد زی صاحب، تاسو لمړی کدا خپل دغه بنسټ په اړه چې تاسو خیریه بنسټ لري، ورسته له هغه چې د کورونا وایروس وبا خبر اسو او په ننګرهار ولایت کې او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلک لډی رستونز سره مخ مخ سول، په دغه موده کې تاسو خیریه بنسټ څومره کارونه کړی دي؟
مخل همیشه په دې عقیده یو نور تم غواړو دا ثابت کوو او د دې ذهنیت ورکوته همیشه باید لستون زو ننګونو د فرصت په توګه باندې ګټه پورته کو او لکه څنګه چې د کورونا وبارغله پټول نړۍ کې په بیا بل اخر په افغانستان کې دلته موږ بشي نشته امکانات او امکانات باندې دغه وبار مبارزه کوو موږ چې کله کورونا زمری شپ افغانستان تر اغله موږ په خیریه برخه کې هغه کورنۍ چې کورونا وځپل او هغه کورنۍ چې هغه سرپرست مدر لودا او کورونا ځپلی وو کورونا یې تیره کړې وه یا د کورنۍ کوم غړي له لاسه ورکړي وو هغو کورنۍ سره د غذایي او خوراکي توکو مرستې وکړې د هغه محافظوي موادو مرستې مو ورسولې لکه د سانیټایزر او ماسک او دستکش او داسې نورو ضد میکروبي مواد مو ورسول چې په هغه په اوبو او په نورو خوراکي توکو کې دوی ترې استفاده کولی شي دا مو ورسول د عامه پوهاوي په برخه کې مو کلی په کلی وګرځېدو او کور په کورم ښځینهو ته ماشومانو ته لویانو ته پوهاوی ورکړ چې دا ډېره یوه بده ناروغي ده او له دې نه د خلاصون لپاره موږ ته په کار ده چې دغه لارښوونې چې صحي لارښوونې دي نړیوالې لارښوونې دي او یاتامي وزارت کړي دا باید عملي کړو چې په دې عامه پوهاوي په جریان کې موږ لغمان کونړ او تر نورستان پورې لاړو او دغه پوهاوی مو ورکړ دا اوس هم یو ځل بیا موږ چې دا اوس کومه څپه د کورونا کې راغلې ده خصوصا په افغانستان کې په دې چې موږ د عامه پوهاوي تر څنګ خپل نور فعالیتونه هم شروع کړي دي په دې کې موږ تقریبا 300 کورنۍ ته د خوراکي توکو مرسته ورسوله تقریبا 15 کورنۍ ته نو کورنۍ ته په دې 2023 کال کې موږ کفالت سوداګرو ته ورکړي چې د غوډي کورنۍ څخه کفالت واخلي او ماشومان باندې تعلیم وکړي تر څنګ موږ خپل تعلیمي ځینې کمپاینونه د خزینو د تعلیم لپاره هغه بیرته شروع کړل ځکه په تیر دور د کورونا کې موږ بس کړي او اوس یو ځل بیا موږ شروع کړل د دې لپاره چې موږ خلکو ته ووایو چې ځان به هم ساتو خو کار به هم کوو دغه اوبا او دا ډول ننګونې باید د دې باعثونه ګرځي چې موږ په کور کېنو او زموږ کارونه سندي کارونه د خاند سبب وګرځي
مننه مقدسه جانی ملګرو ملتونو یو راپور کړی چې د کورونا او بعد خبرېدو د مخنیوي په هدف د قرنټین پر مهال لښو سره د تاوتریخوالي کچل وړسوي او د ځکه چې نارینه پر کورسول د دې ستونزې د حل په خاطر باندې د عامه پوهاوي په برخه کې تاسو کوم کارونه کړی دي
دا خو نه یوازې د کورونا په وخت کې بلکې د کورونا مخکې هم په دې برخه کې کار کړی دی او لام په دې برخه کې موږ فعالیتونه جریان لري دا هغه څه وي چې به نن درته وایم چې زه نن دلته په جلال آباد کې د انګور باغ کې مې ته سهار تللی ما او یو کورنۍ کې چې یو خور چې تازه واده شوی دا غلط او تریخوالي سره مخ و او د دې لپاره چې هغه په کورنۍ کې جوړ جاړی وکړو او منځګړی توپ کې یو هغه لپاره موږ ټیم کورنۍ ته لاړلو او د دې لپاره دا ستونزې واځي کورونا پورې تړلې نه ده بدبختانه زمونږ په اکثریت کورنۍ کې پرته له کورونا او دا د ستونزې نه بغیر هم دا مشکلات ډېری خو د کورونا په وخت کې دومره سوي دي کناري نه په کورسې وي د مخکې کوي وخت د شپې یا مازیګر وروسته ویل ټکول خوړل نو اوس یې بس ټول ورځ ممکن سهار او غرمه او دا ټایم هم پکې شامل دي د نارینه او لوریا د خواخې له لوریا د اندروغ له لوریا په کور کې د نورو ښځو له لوري له تاوتریخوالي سره مخ کېږي په دې اړه باندې لګیا یو کار کوو او د کلتوري ستونزو او هغه بد رواجونه او خندونه چې په دې ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځېدلي دي د کورونا په لومړی څپه کې په دې برخه کې موږ ډېر زیات کار کړی دا اوس موږ په دې برخه کې فعلاً کار نه ده شروع کړی خو په لومړی څپه کې په دې برخه کې موږ فوق العاده ډېر ښه کار وکړو ډېر ښې نتیجې لرلې دا اوس کې یوازې نن چې دا په دې دوه میاشتو کې موږ نن اوله کورنۍ وه چې زه ورغلې یم له خپل ټیم سره او دې لپاره چې هغه کور کې سوله وکړو او دغه ښځه له دغه مشکلاتو خلاص کړو کورنۍ سره خبرې وکړو میړه سره خبرې وکړو خسر سره خبرې وکړو نن د کورنۍ ته تللی وو د ورستو باز مونږه دغه ډول د جریان لري
مننه مقدسه جانی. اوس هم ورځم ځینی اوریدونکو را اخلم د دوی پښتنو ته به هم غوښونی سو مهرباني وکي ازادي رادیو ده. ستاسو ژغ مشترځي تاسو خپل نوم وایست مهرباني وکي.
ځکه کوچي نه لمنو ده
کوچه سب مننه چې تاسو زنګ وهلې دی. زموږ میلمانه په مخکښه شې د پروګرام کې مقدسه احمد زیده ک تاسو له دوی څخه کوم پښتنه لري کولای شي؟
نو مو پښتنه خو دغه چې دغه د افغانستان خلک ډېر ډېر په دغه د ډېر سره وځي د جنګو ډېر زپلې دي. یعنی چې درېمه دروازه وړه کې په هر کور کې دوه درې او یو مېرمن هم یو سرپرست دی کندې دی سرتوري دی ډر په دره دي ماشومان سوال کوي پکر کوي او دوی څوک سوال کوي پکر کوي په بازارو کې لاسونه نیولي په سر د انبر باندې د هلمند د کندهار د عراق په لین باندې ناشي سوال کوي پکر کوي دوی نه دا خلکو سره څه کومه کړی ده او دا خلکو به څه کومک ورسره وکړي دا خلکو غم به وخوري چې به نه وخوري او ماشومان بیا سرپرسته ګرځي نه درس لري نه تعلیم لري سوال کوي پکر کوي او یا ډېر ډېر خشه کارونه کوي ډېر ډېر نو مجبوریت سره دې دې شخص کارونه کوي او دا څنګه یانه دا چې مان چې دې ځخ ډیر ډیر په غره دې ډیر خاص سره دې ډیر دې وز دې چې دا سره دې څه کومه کړې څه به وکړي. سلام
مننه کوچي صاحب ستاسو پښتنه مو واخیسته دواړي پښتنه مو واخیسته. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړي ازادي رادیو ده.
السلام علیکم محترم مرای بشیر خلیفہ جروال عبدالباقی ما ډیر تاسو خبرې کوم. همیشه ما در
ډګروال عبدالباقی صاحب تاسو ژغ موږ ته سم ناراضي ک تاسو یو ځل بیا هڅه وکړي چې له موږ سره تماس قائم کړي. زه ورځم اوس یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړي ازادي رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام تاسو ژغ موږ ته راځي. تاسو خپل نوم وایست او کومه پښتنه لري؟
پښتنه صاحب منګل مشاهد معلولین د شورا رئیس خصوصي لوی پکتیا خوښ غوړیدل.
منګل صاحب مننه چې تاسو زنګ وهلې دی. د مخکښ شې دی پروګرام دی ک تاسو کومه پښتنه لري زموږ لملمنی څخه مهرباني وکړي.
پښتنه دلارم چې تاسو د مخکښ کده خورجان یوې چې وي خدمات تاسو چې ترپونی کړو دی جلابات نه چې مقصد یې کوند بلک مقصد درو چې دې ځینو ته وکړي چې په دغه کار وکړو او ځان چې کوم کوند کارتونه جوړ کړی دي دا څه مواد چې معلولین رئیس وزارت تعالی چې کوم جوړ کړی دي څلور کله یو ته ماشونه نه دی ورکړي چې کوم معلولین دی یو ته وسه په ماشونه دولت نه دی ورکړي ماشونه به ټول شتانه د داساسان نه جوړیږي دا کار د دې په تقریبا جوړیږي یو کده چې مالا د نوی تکړه نوی چې نه یې سروړه د امضا کی چایا د شهید شوی دا کنا دا کوي په دوی میاشتو کې جوړیږي دوی میاشتو نه بعد بیا تنخانه ولا کیږي چې چا جوړ کړی دی وسه په ماشونه نه دی ولا شي چې چا جو چا وسه په ماشونه مکه خو شي وسه ماشونه نه ور کوي چې تا بچایلو شوې ته مجاهد وي مکه واکلي اوس بچای افوند په پاتې شي وي نه بو سرپانه سوکلاري نه بو لوال لري نه بو مډل لري نه بو بچای لري بیا ماشونه ور کوي چې تا مکه جوړ کړای دی ایتان ماشي زمون چې یو ته چو خو ورولا او وزیر ته یاره وي ځای جمهور نو میخه زه څوک نه لرو نو زه خدای غاسي وازي پوتې ما څوک واټول نه میرو چی وی دي بیا ما شنور کوي ما شونا نشتا نه معلول تاشتا نه کوند کز تاشتا فرجان د نغو کو یو اول وسی سولخه جو شورا ده چې سولخه شورا کې یو کز ته بار خنور کوله کیږي چې خپل مړې دي نو څور کړې وي خپل بچای دي نو څور کړې وي یو معلول ته بار خنور کوله کیږي خپل نام دی له سوال کړی چې نړیوالو ته وایي چې موږ د چایلو سمول شي یو دې رسول خوشاله کوو نه به شری حقوق په دانه غاور کوي نه بل څه کوي خورجان کاکوند دادا د سپاتو دا کمالول دادا سپاتو دا مقصد یو خور به تا ایله کړی وي چې وګنري جلاباد نه دا څه ته پرې رحنما وته وکړه او کشټ کچا بیا پیسې ورکولای بس پیسې نه ورکولای چې ځدی شورا رئیس دی مالولینیم صاحب منګال دی خوست ولایت یم نو نکیږي د مړی جمهور ته پسو کړه ته یی دی بیا موته یی دی اته اوس رئیس جمهور مالولین هغه کوند غولین چې خپل مړی دی راځو کوي چې پولیوی عملولین ارته غولي هغه چې وایي چې غاغو چات نکی مالولین نه غواړي چې جان کی خاور کړی په جان کی مړی دی نو سوال کړه کوند نه غولي منګل سره خځه غواړي
منګل سپ تاسو ول چې تاسو د شهدا او معلولینو د ریاست سره کار کوي، دلته د شکایت لپاره کوم داسې اداره نسته چې هغه کونډې چې ورسره مرسته نه کیږي دوی ورسره ته مراجعه وکړي؟
زه خپله شورا رئیس یم، نو چا ته به هغه وکړي چې ته د قضي سره دوا شي ته مې چا سره بیا دوا شه سره رئیس جمهور ته زه ما په کراتو کراتو هیری دي رئیس جمهور نه کوي. اوس به دو جای وایي چې نشته، وایي چې کونډې ته ماش نشته، دغه ما په کراتو مې اینې ته ما ووي ما مو اینې ته ووي مې اینې وایي چې زه کونډې یم د وزارت، ما ووته چې ته چې کونډې ته په ډېره ژوند زندگی دې برابر ده په لوګار کې یوه کونډه ما ورته وغږوله چې هغه ورته ووایي چې ما مېړه زمان پنځه زمان یو مېړه دې لاسه ورکړي اوس مو تماش نه کوي، نو مو ورته ووایي دغه زله شوي د خوانه شي کړه چانه شي کړه اوس دغه ته څه وایي ما ودي ورته وغږوله اوډیو کې ووایي چې دا به نو خدای خدای کورونه دي، نو چې خدای کورونه دي نو دلته خی موږ بشري حقوق لرو مسلمان یو
پوښتنه وکړو چې دا ډول ښځې چې بے سرپرسته وي، بے سرپرسته په دې معنا چې یعنی مالی امکانات نه لري، د هغوی ښځې څنګه کولای شي چې خپل ځان ته یو ژوند برابر کړي؟ مقدسه جانې، تاسې زموږ د اورېدونکو د کوچي صاحب خبره مو واورېده چې داسې جګړې ځپلې ښځې دي چې پر لارو کوڅو باندې خیرات ټولوي، او بل خبره یې دا وکړه چې د دوی کوچنیان بې سرپرسته ګرځي، یعنې دا میندې داسې مالي امکانات نه لري چې دغه کوچنیان په ښه توګه باندې غټان کړي او هغوی ته یو ښه ژوند ورکړي، هغسې چې د دوی حق دی. دغه ښځې څنګه کولای شي چې باید یو ښه ژوند ورته برابر سي؟ په دې اړه باندې که تاسو یو څه وایست.
ډېره مننه. زه به دې ورور ته دومره وایم، موږ خو له څه وخت نه چې په ننګرهار کې فعالیت شروع کړی تر دا اوسه پورې موږ په دې برخه کې ډېر زیات کار کړی، خصوصا هغه ماشومان چې سخت کارونه کوي، هغه ماشومان چې خیرات ټولوي، هغه ماشومان چې کباړ ټولوي، موږ اول دا ګورو چې په رښتیا دا غریب دي کنا د سوي دي کنا دا بیا او کړي ما کوي کړي او لور ګمارل سوي دي په خار کې تر څو د خار وضعیت خراب کی، نور ماشومان د کی مونږ دا ول غکو سروي کوو، دا ماشومان ګورو بیا یې کورنۍ ته زو کله پوي چې دا غریب دي، بیا یې د کفالت مونږ سوداګرو ته ورکو، مونږ سره ځینی سوداګر په لیست کې دي چې هغه د غړو کورنۍ کفالت په غاړه باندې اخلي، او لګیا یو نور سوداګر هم پیدا کوو، ورزو کورونو ته ورزو دفترونو ته ورزو، چې موږ دغه ډول یو مبارزه شروع کړې ده، او دغه ډول بې سرپرسته کورنیو کونډو ماشومانو د کفالت لپاره چې تر څو دغه ماشومان درس وایي سخت کارونه ونه کړي، موږ دغه ډول مبارزه شروع کړې. تاسو د دې لپاره چې شتمن یې شته لره یو په دې برخه کې مصرفوي، نو که په دې برخه کې مصرف شي نو دا یو بنیادي کار ده. په دې برخه کې موږ تقریبا د 2500 شاوخوا شاګردان، البته د 2500 شاوخوا ماشومان نه کړی دي کفالت، هم کورنۍ یو کفالت موږ سوداګرو ته ورکړی، د دې تر څنګ هغه ماشومان چې خښت په بټۍ کې کار کوي موږ په ننګرهار کې د خښت په بټۍ سروي کړی دي، لګیا په دې کې موږ ټولګي جوړو معرف ریاست سره او په همغږۍ باندې چې په دې کې ځینې مصارف موږ ورکو، زموږ ټولنه پیسې راټولوي خیریه برخه کې ورکوي، او د پزینی برخه کې د استاد په مقرره کې چې دا ځینی رسمي پروسیجر کې معرفت ریاست موږ سره همکاري کوي، او د استاد د ماش په برخه کې د موسساتو نه موسساتي معرفت سره په هغه کار کوي چې دا همکاري غوي نه کومه خو سپدي چې موږ د خپل په بټي کې ټول دي جوړ کړی دي، کوشش کوو هغه ماشومان چې کورنۍ موږ سره راځي کې یو کفالت نور سوداګر اخلي، هغه ماشومان هیڅ کار نه کوي، او ځینې چې وای نه ما ته د ما ماشوم کار وکړي، نو هغوی بیا هماغه تم ټولګي ورته جوړ کړي دي، هغوی هلته درسونه وایي، تر څو درسونه محروم نه شي. بیا ښځو لپاره چې دوی بې سرپرسته دي، په دې برخه کې موږ هم غذایي توکي ویشو، او هم د کورنۍ کفالت مخکې ویل ورکوو سوداګرو ته، یا ورته دایمي کار برابرو. په دې برخه کې زه فکر کوم چې ښځې لومړی ښځو ته په کار ده چې جرأت ولري، دلته تاسو باور وکړئ چې چیرته دا خزینه چې زموږ د کورونو کې ناستې دي دوی لږ جرأت پیدا کړي، لږ همت وکړي، دلته دومره خیریه موسسې شته، دومره خیریه ادارې شته، خیریه بنسټونه شته، او شتمن شته چې که چیرته دوی لاړ شي هلته ځانونه ثبت کړي. ډېر داسې ادرسونه شته چې کومک ورسره وکړي. اول همدا مونږ ټول خلک مونږ نه پېژنو غریب، بلکې کور ته راځي، ما پسې دفتر ته راځي، راته وایي زه غریب یم، زه ځم کور یې سروې کوم چې ګورم غریبه دي، زه ورسره مرسته کوم، میاشت میاشت ورسره مرسته کوم، یا مثلا په شپږ میاشتو کښې دوه ځلې ورسره مرسته کوم. نو په دې ترتیب سره د بې سرپرستو لپاره مونږ دغه ډول یو مبارزه شروع کړې ده د هغه کورنیو لپاره چې غریب دي. او دا نن مونږ د پنځو کورنیو د مرستې هغه لرله، توضیح لرله چې ممکن اوس یې مرستې اخیستې، ځکه یو ساعت مخکې مونږ دا راغوښتې وې او زه ترې راغلم، زمونږ ټیم لګیا و دوی ته هم مرستې ویشلې. نو مونږ په دغه برخه کښې داسې کار کوو، عام مرستې ویشو ځینو کورنیو ته چې د طویل لکه البته د لنډمهال لپاره غریبي، هغوی ته مرستې ویشو. او ځینې چې دایمي سرپرست نه لري او هغوی له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي، هغوی ته دایمي کاروبار برابرو او ماشومان یې په ښوونځیو کښې شاملوو.
مقدسه جانې، که په پای کې تاسې زموږ اورېدونکو ته ووایاست چې که دوی دغسې ضرورت لري و مرستو ته، څنګه کولای سي چې ستاسو سره تماس ونیسي؟
اول خو هغه د منګل ورور هغه مانه هېر نه سي، زه فکر کوم هغه پوښتنې صبرینه حمیدي خو ورته ډېرې هغه وي متوجه وي، خو زه دوی ته وایم چې د هغه د دوی د ادرس دا د معلولینو او د شهیدانو کوم ریاست چې ده په ولایتو کښې دا ښه مرجې ده، او که دا نه وي نور خو مونږ او تاسې دولت ضعیفه ده په دې برخه کښې، معاشات دولتي پیسې چې که کونډو ته دي، یتیمانو ته دي، شهیدانو ته دي، دا لږ په ناوخته باندې را ځي. دې سره نه یوازې شهیدان او کونډې، بلکې هغه مامورین چې په دولت کښې وظیفه لري هغوی هم په دې ستونزو سره مخ دي. بل د دې لپاره چې دغه کورنۍ وکولی شي چې مونږ سره تماس ولري شي، دوی سره هغه وکړو، کومک وکړو، مونږ د ټولنې یو واټساپ نمبر لرو، هغه واټساپ نمبر چې دا مونږ په خپلو فیسبوکونو باندې اعلان کړی ده، په خپلو ټولو ویډیوګانو کښې اعلان شوی ده، هغه د ټولنې واټساپ نمبر چې ده زه به یې اوس دلته اعلان کړم، ځکه چې هغه د ټولنې واټساپ ده، هغه ستونزه نه لري، زما شخصي واټساپ نه ده،
وخت
مستحق دي هم مونږ ته راغه څوک چې مرستې کوي هغوی تماس نیسي، او هم چې څوک غریب دي غواړي چې مرسته وکړو هغوی هم تماس نیسي، البته د واټساپ له لارې. نو زه به دا ټېلیفون شمېره دلته اعلان کړم، صفر نه اویا درې سوه ویشت اته دېرش اووه اویا. زه به یو ځل بیا اعلان کړم، یو توری به ووایم، صفر اووه نه درې دوه اووه درې اته اووه اووه. نو دغه زمونږ شمېره د واټساپ له لارې. تاسو خو پوهېږئ چې نن سبا هر چېرته یو داسې څوک پیدا کېږي چې په کور کښې غټ موبایل لري، سمارټ فون یا د انډرایډ فون لري، نو کولی شي مونږ سره تماس ونیسي که چېرته واټساپ خلاص نه و، خیر د همدغه شمېرې باندې دې زنګ وکړي، البته که دوی واټساپ نه لري کولی شي مونږ سره تماس ونیسي، ځان راته معرفي کړي. که دوی په هر ولایت د افغانستان کښې مونږ امکانات ورته برابروو، خو په شرط د دې چې دوی دومره غریب واوسي چې د دې وړي چې زه له ننګرهار نه ربل ولایت ته ورپسې ورسم، نو دوی د مونږ سره تماس وکړي، مونږ به دغه کورنۍ مستحق کورنۍ له ځان سره ونیسو.
بلې، ډېره زیاته مننه مقدسه جانې چې تاسې له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ. اورېدونکو، د مخکښې ښځې په پروګرام کې د زموږ له مېلمنو صبرینه حمیدي صاحب څخه او همداراز د مقدسې احمدزي څخه په مننه. د دې پروګرام وخت پای ته رسېږي او راتلونکې اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.
جنگ متل پاتے مشنا تد دی ورک کار و سالار شکنا دد غم جن وطن پخړو تختو زبت پات یا کزار شکنا آئے زبت پات یا کزار شکنا